اندبه د سپوږمۍ پر مدار دوامدار تاویدل نوي ځکه لدې سره به د ډیر وخت لپاره او له نږدې فاصله څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلې سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه چې ازادي راډیو اوري. یادونه کوم زموږ خبروندي زموږ پر ویب پاڼه ژوندۍ خبري کې azadiradio.com زموږ آدرس دی. کولای شئ زموږ ویب سایت ته ورشئ. زموږ خبرونه سلیر وي ساعت چې راډیو پر سپو باندې تاسو په میډیا یا منځنۍ سپو باندې اوري هلته یعنی زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدلی شئ. دا د ازادي راډیو د هرې برخې څنګه یا برخه جدا ده. کولای شئ هر خبرونه چې ستاسو لپاره وي او تیر شوی هم در نوی غواړی تکرار واوري یوازې یو کلیک کاغلو باندې تاسو خبرونه اوریدلی شئ. وړاندې مې هم د خبرونه په پایل کې یادونه وکړه چې د خبرونه لویه برخه چې دغه د ازادي راډیو دوه نور اونیز پروګرامونو درسي ساعت او د بشري حقوقو خبرونه لپاره جلا شوې ده. په همدې ځای د نظام خدای پانه منی اخلم. خو تاسو د ازادي راډیو د نور خبرونه سره ووسئ چې یو په بل پسې خبرې کړئ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اینالی سه دختره خود خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کند میرمنی غاک موابریده چه ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگ دو جگلو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی. دا میرمنی وایی چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پا دی ورستوی که خپلی دندی للا سور کری وایی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبو. او دی کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوز چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مخ دی. بسیره یوال امداسی کندو میرمنو سخده. هغه وایی
سه دختره خود خود دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دری وڑی وڑی لونی موار کری واده میکری دستون زلوا جای دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی وار اصره ده زمن می لمستری سر شگردن کری سهرزی مخام رزی دونی دو سو روپی حقو تور کوی
افته دو ساد روپه برزو آمیده.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېره ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی. خصوصا یو دی موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې درته وایم میړه یې په پخواني نظام کې وه په مغو نظام کې شهید شوله بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور وه بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شوله د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لیران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله نورې مرستې به هم ورڅخه کړلې نوسترڅو چې نظام سقوط شوی دی دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی چې گدایی وکړ مخکې به په کابل کې کور واسي دي دوه نه کړه تللې د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې خر دی هغه نه شوی کړلی نو دا مجبور شو بیچاره چلته تللې د اولادونه یې در بدر ژوند ډېر سخت دی. یو خپل همسایه د هغه مې سترګو لیدلې حال دی چې هغه بیچاره موسسو د پاره به بعضې کالي شوان چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی اوس کله تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي هغه بیچارهګان خپله یوه مړۍ الله روزي نشي پیدا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمان او ترسی او به وزله خلکو تیرسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دو صحنه ز شاهد ایم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتون چې د کومک د پاررسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتون هغه څوک خلی چې د خپل پیژنې چې هیڅ مستحق نه دی ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي په یوه کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دو خپل ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خو د یوې لیارې نه خپل هغه پیدا کوی شي خپل هغه روزي پیدا کوی شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات ټولوي خواست کو دی بیوی چې موږ کومک موږ غوښتلو ته هیڅ کومک نشته دغه خلکو سره هیڅ شی نشته دي زه په خپله دوه صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په غو باندې ورکوي هغه هم د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بیرته خرڅوي افغانستان اوسنی وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کونډو یتیمانو لپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې لپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تیر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډیر بد حالت کې دي
په کاري چاپیریال کې لګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپل یتیمانو ته یو مړی ډوډۍ وګټي په کابل کې یو میرمن چې نغوړی خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګا د چمدید څنګه مکتب د خصوصي مکتب د مورې را پکې استاد ده نو وای کوند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لازم خو په دې کم پیسې به در کوم یا را چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زل صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم ختمه ته مقصد پیسې راکې نو د 6 ضرورت ټوټه ټوټه کې د ډیر حالت خراب و نو یوا د سینه دا بازار هاو دا ام داسې کندی ام داسې به وسه وا یو بل خزه د څاغم دا ام داسې وای موږ شپې شپې به ډوډۍ ورځي د ګرمې ډوډۍ نه لرو چې خور خوراک ته چي نه لرو حتی په شپو په ورځ د وځو گیمه د ما شومان وی دی دی به وای لار سنی مش په د کورو دروازې وټکه او کچا چیرا کړم رحم یو کوي چې روډه راکړه مقصد پیاز هر شي چې ورسره خرو او کچارونه کړه رحم یو نه کې بس مې سوري وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فلم خراب ده
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي چې کوندې خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونه تلاش ورته کړی چې ورته مناسب نه وي
متاسفانه د کوندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی یو خدای چې ډیر فیصدی د غوي نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه غوي تراوړي د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی خارجي کومکونه هم نشته نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي دا ډیر دردونکي دي چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان خزی دي خزی همیشه باید قربانی ورکی په افغانستان کې موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي
د میدان وردګو اوسیدونکو لیمه بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کندو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډ هغوی ټولې وزګار شوې اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي
هغه خدسینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل د شروای په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل نو هغه خیاطي متاسفانه میاست میاست وسولی چې د خځو پر مخ باندې تړل سوی دی او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوی دی چې مونږ یې وینو یا هم زه ترېنه آګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه نه چې زه حجره باندې ورسره همکاري کوي، به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولای سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دینی برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی دا کاغه د نارینه د خزینه د ک مشر د ک کشر د ک راعی د ک رعایت د ټول ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. لدې جملې څخه هم یو د کندو او د بیوازل خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې کاغه هر نظامی چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشرکې په غو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دای دوی دنده جوړی یم دا رقم د ملت دی وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو ک منطقي کې نه لري می تر خپل وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنې مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي د کور بل سرپرست نه لري د کور غړي له لاس ور کړی دي سرپرستان له لاس ور کړی خاوند له لاس ور کړی او یتیمان ورته په غاړه دی او کورنې ورته په غاړه ده غوتا مرسته کول له غو سره کومک کول له غو سره دی غو لاسنیوي کول دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونيسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوي لاسنیوي کوي، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مور کوي بلکې په نیکی کې لاس ورکوي خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وای چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وای دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او تر رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کونډې په دې شرایط ته کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقي او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دند جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وای کچری د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخ کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبورې گناه ته بل مخ کوي او د گناه لاره نه به دوی خپل ژوند تضمین کوي. نو دې لپاره چې لدینه مخنیوي وسی د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفه د مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. لدغه وجه نه د یتیمانو او د کندو بارکه اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوا کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه ځای کی ځکه وای ته کند لاسنیوي کی ته د یتیمانو د بیوزل خلکو لاسنیوي کی همدارقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاسنیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنوی چې سرپرستان نه لري دی غو لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله له موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بی وزله دي بی سرپرسته دي د هغو لاسنیوی دي اوسي او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی او حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بیوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترینه شرایط دی اعتصار تېروي. هغه ډېر مشکل چې ډېر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړي دي، یا هېڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځ ته راوړي. منفي د دوه چې دا به په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځ ته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې که په مجموع کې پې فکر پرې وکړو به هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب کې یو ډله یا ګوند یو قدرت تر رسید، خو مسولیت کوم دغه دی چې د خپل وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې، د دو هغه زیاتره برخه میرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې میرمنې پاتې کیږي هغه ته ډیره سخته ده، لږ نه ډیره سخته، او دا ډیر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپل ایدو شینه ډیره نارامه یم.
بله میرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده، او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاوه، مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایت د دی حداقل د منلو وړ هوایت دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوسم د شکایتونه اورو او میرمنې سختې ستونزو کې دي. حیات ده یو څه آماده کیوي وي خپل دکانونو ته یا مغازو ته، هغو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشګاه خو نه کې چې یوه نمایشګاه دایري په هغو کې میرمن خپله توکې فروش ته ریستلی وي یا نمایش ته ریستلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایو چې ولخت دغه د نن دی ته دا زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکټران نه وي، ډاکټرانې به خپلې وظیفې ته تللې، که معلمینې وي، معلمینې به تللې، که مامورینې وي، مامورینې به تللې، که کارګرې وي، کارګرې به تللې. که دی خپلو وظیفو ته تللی، بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې، تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته تللی دي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مساعده کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شو ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په هغه تیره دوره د طالبانو کې لرله، تو دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې کړې، ناستې وې د خلکو مړې پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. د روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی وربرابر شي، مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري و لس ورځ به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاو، بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنه وروړی، ما کومه تکا وروړی، یو څنګه جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګان هیڅ لاره نلری ټول لاره په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامته اوسئ. په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو پزړپوري او نوې موضوع ته ځانګړی شوی او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسېد چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیې چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو او وګرځېدلو. نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندي هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګ په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي. ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیزوي مدار لري. په بیلابیلو واټنونو یعنی له 800 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پیښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې، او په اوسني وخت کې د یویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمیر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یوویشتمې پیړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په یوویشتمې پیړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزي جغرافي ته څنګه شوی؟ په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافي د کرهنې لپاره مناسبه ده کیا، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایطو لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنی وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي، او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي، او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې ستیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي، په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایشتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی، او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښېږدو، او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټ نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوج څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوج زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوج هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوج کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د یوار په ختیز او پلشمیر نور سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیز او په یو شمیر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیز او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کې، نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زکونکو، کرهنیزه جغرافیا یو پراخ بحث دی او پر اتلونکو فصلونو کې به پر بیلا بیلو اڑخونو بحث وشي.
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بلونکو نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي چې سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یاد شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري لکه د ورښتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسو په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنگ نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورښتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورښتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامی سترگی، لنده پزه، تیته ونه او لږ غوند چاغ. تور نژاد تور یا نسواری ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري. ګرګوتی یا تاوسیوی پیچل سیوی ورشتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شوندانې غورس دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او رشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نشته. سور نژاد لرونکي کسان چې دی یادیږي دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریز یا شمیر نور څه وي تر څو سره معلوم سي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسیدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسیدونکو جسم د زرګونو کلونو په تیرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی. او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولیږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستک افیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي، د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوظ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تیرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیژه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي. هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي، د انسان پوستکی غنمرنګه ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تیرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره لکه چې ورڅخه یادونه وشوه د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد له شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون، د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په اتبابو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي، د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه